السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12:30 بجې په دې خبرونه کې ز منورشاه ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ او سیمایز ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ چې زمون همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو 12 نکاتي ایجنډا اعلان کړی دا وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره یو 125 ارب روپۍ بیلې کړي دي او امریکا اعلان کړی دی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپل ځواکونو په شمیره کې د پام وړ کمی راولي د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو 12 نکاتي ایجنډا اعلان کړی ده په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د 12 ګوندونو د مشرانو یو غونډه وشوه له غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوري پارلماني عین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټبلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او صوبې د حقونو د تحفظ په ګډون په 12 نقطو رضا شوي دي نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د حکومت سره خبرو اترو ته نه کینی او د حکومت ضد ولسي غونډې به د پلان سره سمې ترسره کیږي پاکستان جمهوري تحریک د وزیر اعظم عمران خان له حکومت د استعفا په پاکستان کې بیا د رڼو او پاکو انتخاباتو غوښتنه کوي حکومت په انتخاباتو کې د درغلې تورونه ردوي وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 125 ارب روپۍ بیلې کړي دي دا خبره پرون د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي تمه دا چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال لیډو ته پاستول شي یو پیغام کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې د افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپلمنځي تجارت سره په تړلو موضوعاتو خبرې کوي تر اوسه پاکستانی چارواکو د وزیر اعظم د سفر د موخې او ایجنډا په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د ځواکونو په شمیره کې د پام وړ کمی راولي دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته وړومبې رسمي سفر دی نوموړي ته د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر په میاشت کې ورکړې وه امریکا اعلان کړی دی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیره کې د پام وړ کمی راولي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د روان کال د جنوري په 16 د خپلې دندې لوړه کوي میلر په دغه اړه د میډیا د ځینو راپورونو وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیره له 4.5 زره نه 2.5 زره ته راکوزه کړل شي او په عراق کې به د 2.5 زره په ځای 2 زره ځواکونه پاتې شي میلر وویل په رسمي توګه اعلان کوي چې په دغه دواړو هیوادونو کې به د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ امر عملی کوي د بایډن عبوري کابینې لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې خو منتخب ولسمشر ویلي وو چې د دود سره سم ورته د ولسمشر ټرمپ د حکومت لخوا د قومي سلامتۍ په اړه معلومات نه ورکول کیږي او د ترکی پارلمان د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د سولې د لوزنامې د سار لپاره د ځواکونو لیږلو منظوري ورکړې ده پارلمان پرون د قرارداد د یو سیاسي ګوند نه بغیر د ټولو په مرسته وروستو لاغې منظور کو چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سیمې ته د ځواکونو استولو خواست وکړو ترکیې د بیل شوي نګورنو قراباغ سیمې په سر د ارمینیا سره په جګړه کې د آذربایجان مرسته کړې ده او تیرو اونۍ په آذربایجان کې د سار د یو شریک مرکز پرانستلو په اړه د روسیې سره یو یاداشت هم لاسلیک کړی دی د ترکیې سرکاري خبري اجانس په یو راپور کې ویلي دا قرارداد د سار په مرکز کې د روسیې او ترکیې دواړو د موجودګۍ په اړه د آذربایجان د خواست ښکارندوی دی دا د دې وخت خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنیرینا د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات واوري له اسلام آباد تازه حال درکو چې وزیر اعظم عمران خان سبالا د کابل دوره کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن وایي د احتجاجونو لړۍ به جاري ساتي او له حکومت سره مذاکرات نه کوي، ځکه چې د په وینا دا د ولس نماینده حکومت نه دی.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کی نمائندہ ہی نہیں ہے.
وفاقی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د 1.25 ارب روپو لګولو اعلان کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند سوای
دوی هیڅ نه دي کړي، ما سوای د تشو خبرونو میټینګونو نه، او هر کله چې په ګراوند سنی نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به څه کار وکړي.
دا راز په بلوچستان کې د پرمختیایي کارونو جاج اخلو یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز ریپورټونه هم اوریدل شي د مشال ریډیو ترڅنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. دا خبرونه د سهار په 9 بجې شروع کیږي او تر ماښام 6 بجو یې تاسو اوریدلی شئ. راځو د دې ګړې اولنۍ موضوع ته. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبالا په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې د افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپلمنځي تجارت سره تعلق لرونکو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه پاکستانی چارواکو د وزیر اعظم د سفر د مخې ایجنډا په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. نور معلومات د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان راکوي.
رسمی ایجنډا خو نه دایران شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استبلی شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبر هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوی و، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمیږي، نو اقتصادي تعلقات خبر هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي. او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او نو هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربن په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دا کار کولی شي. نو به کتلی شي د پاکستان خپل ځنې مطالبه به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر بلنه ورکړل شوې وه چې عمران خان دا منلې وه.
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان و چې کابل ته د وزیر اعظم عمران خان د ټاکل شوي سفر په اړه یې موږ سره تفصیلات شریک کړل. ورزوبل رپورټر د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د جمهوریت د بحاله پارلیمان د واکمنۍ او د صوبو د حقوقو د تحفظ لپاره د یوې دولس نکاتی ایجنډې اعلان کړي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د یوې غونډې نه وروسته د تحریک مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او ټولې ولسی غونډې احتجاجي مظاهرې به د پلان سره سمې ترسره کیږي. په غونډه کې د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د اپوزیشن ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړ. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف هم په دې کې د ویډیو لینک تلاره شرکت وکړ. نور تفصیل زموږ همکار غلام غوث را کوي.
اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د ګوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په 12 نکاتی ایجنډا سلا شوی دی. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه 12 مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د عین د اسلامي د پاتو تحفظ د پارلمان ازادي او خپلواکي د سیاست نه د استابلیشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمول د ازادي عدلي قائمول د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول د بنیادی بشري او جمهوري حقوقو تحفظ د صوبو د حقوقو او د اتلسم بدلون حفاظت کول د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول د بیان د ازادۍ او د رسنۍ او د ازادۍ تحفظ د تونروي او ترګري مکمل ختمول او د غربت گرانی او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامي اقتصادي پلان جوړول
هنګامي معاشي پلان کا قیام یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی
ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری به په آرام نه کینو د احتساب اداره نیب د پلټنو وفاقي اداره اف ای اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے عوام کی نمائندہ ہی نہیں
پا پاکستان جمهوری تحریک کی شامل د حزب اختلاف غوندونه له حکومت د استیپا ورکول او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي غوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي په ګوجرانوالا کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورزنګ په پېښور کې د نومبر په 28 په ملتان کې د نومبر په 13 او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
وفاقی حکومت اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ترقیاتي منصوبو 1,250 ارب روپۍ لګوي دا خبره د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تکړې ده بلخوا په قبایلي ضلعو کې سیاسي او ولسی مشران وای چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه په سیمه کې وا پرمختیایي پروژه هم نه ده عملی کړې او د دې ځای جنگ ځپلې ولس د ډیرو کړاوونو سره مخ ده په دې حق له تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال سره ظاهر راکوي
اسلام آباد کې د نومبر په 14 په خبری کانفرنس کې د خزانه لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1,250 ارب روپۍ بیلې کړي دیوی قبایلی سیمې چې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې د اغوی لپاره کلیز د 1,250 ارب روپو پروګرام کې ښودل شوې هغوی ته اوس دا پیسې ورکول کیږي مشال ریډیو سره خبر کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د دې فند په باب له وی
مرکز کې چې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلث شو ایجوکیشن شو یا سی ان ډبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي او د دې عام غریب خلکو لپاره پیدا راچیږي په کوم ځینو کې چې سکولونه حکومت زینو کی روډونه حکومت زینو کی د واټر سپلای سکیم کول دي نو په دې باندې حکومت پوښ کړی دا و ان شاء الله ول دې چې پر روان 5 کالو کې چې کوم ډیولاپمنت سکیمونه په پاټا کې کیږي په ایکس پاټا کې نو دومره کارونه به په بندو پر کې علاقو کې نیو شي
دا پتا سي حل کې د چي دروستیو کې وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې په موقع ویلی وو چې حکومت به د 100 کالو پورې هر کال قبایلي ضلعو ته 100 ارب روپۍ ورکوي خو د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي حکومت تر اوسه د دوی په سیمو کې هیڅ یو ترقیاتي کار نه دی کړی د باجوړ نه په خواني د قومي اسمبلی غړي شهابودین خان مشال ریډیو ته وی
ما خو بختره ځینې نواله تر د وزیرستان په چرته یو پروژه هم د حکومت نه ایدره دنیا پاکستان تباہ برباد
شمالی وزیرستان یو قبیلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریڈیو ته وی حکومت ور ته ټول نظام خراب کړي. د مومندو نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند د حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې اس ترقیتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی، نه په ګراوند باندې سشته دی، نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو د پوره یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لوتا خو دوی هیڅ نه دي کړي. ما سی وای د تشو خبرو نه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به سکارو کې.
ذکر د په کال 2013 کې د مئی په سلی رښتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمی بل منظور کړی شوی وو چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړی شوی وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د دویم شفت شروع کولو فیصله کړې. حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا فیصله یې د کورونا وبا د مخنیوي په ترڅ کې کړې او ډیر زر به یې عملي کوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي چې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د استادانو شمیره لا لوړاندې ډیره کمه ده او په دویم شفت کې به زده کوونکو ته چې کوم زده کړې ورکول کېږي په هغه کې به ډیر زیات مشکلات وي. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د استادانو د اتحادیو مشران او د تعلیمي چارو پوهان وايي په سرکاري سکولونو کې د دویم شفت پیلولو هرکلی کوي خو د سکولونو صورتحال او د استادانو کمی په صورت کې بادا کار ممکن نه وي. دوی دا خبره لاغرستو د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14 د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په خاطر په سرکاري سکولونو کې د دویم شفت یا دروازې په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه وکړه. په مومندو کې د یو سکول استاد عمر خطاب مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو په زیاتره سکولونو کې یو یا دوه استادان وي او د غیله پر په دویم شفت کې زده کړې ورکول به مناسبه نه وي.
پټه اخی موږ سره اوس هم د سکولونو دي چې پای کې تقریبا 1100-1000 تعداد دي د ماشومان په پرایمری لیول باندې خو پاګه کې کم دي نو یو یا دوه ټیچران دي په زیاتو سکولونو کې چې سنگل ټیچر زم سټای نو یقینا چې خو ډیره مشکله ده او ټیچر مخکې چې کوم هاف سټوډنټ به کوم دی نو یو ورځ راغوښتل او هاف به بل ورځ راغوښتل نو په دغه کې خو څنګه څه گنجایش موجود و یا دویم شپ چې کوم دی شروع کیږي او د هغې دپاره زمونږ خو د حکومت نه به دا خواست دی چې یار هغې دپاره ایمرجنسي لیول باندې د ټیچر دلته ارینجمنټس وکړي ولې چې یو ټیچر خو ټوله ورځې چې کوم دی نو 12-13 غنټې سټوډنټس ته پړای کول او دا ډیره ګرانه خبره.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال ریډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دویم شفت پریکړه د نومبر په 14 په پیښور کې د وزیر اعلی او د الیمنټري او سیکنډري سکولونو د وزیر او نورو چارواکو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی چې دویم شفت به په سکولونو کې د ضرورت په بنیاد پیلېږي او په سکولونو کې د لږو استادانو په صورت کې به له نږدې سکولونو څخه استادان الته برتي کوي. د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادی مشر عزیز الله خان وایي چې په سکولونو کې تر ډیره د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر عملي کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید زده کوونکو استادانو شمیر ته په کتو په سکولونو کې دویم شفت پیل کړي.
حکومت دا غواړي چې په سکولونو کې د سیکنډ شفت شروع شي منګه هم دا غواړو چې او دي شي د دې کې زما یو تجویز دا دی د ګورنمنت د طرف نه چې کم سټاف ته په خاص کر په پرایمری سکولونو کې نو په هغه کې د سټاف کمې دي خود هغه حل دا دی د دې لپاره یا خو نوې برتی او کی او نوې برتی چې کین نو هغه دومره فوري تور باندې پاغه باندې عمل درامت نشي کېدی نو زه دا وایم چې کم موجوده سټاف ته د دې سکولونو نو هغه دې هایر کی او بیا دې په هغه سکولونو کې په کم سکولونو کې چې بچیان زیات دي او هغه کې استادان هم زیات دي نو هغه سکولونو دې منتخب کی بجای د دې چې ټول خیبر پختونخوا کې شروع کړي دې منتخب کې سکولونه ادروایز کې دوی وي چې رمنګ به نوې سټاف اخلو بیا به شروع کیږي نو په دې باندې خدما په خیال چې کلونه به لګي
پورګزو کې د تعلیم محکمې یو افسر یا ڈی ای او فرید الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو په اړه سرکاري امر لانه دی ترلاسه شوی نوموړي زیاته کړه چې دویم شفټ به په ځانګړې توګه د جینکو په سکولونو کې د وخت او د لنډ ورځو له وجې ډیر مشکله وي د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر سکولونه بند کړی وو خو د سپتمبر په 15مه د نهم او لسم او وروسته بیا په مرحله وار توګه د نورو کلاسونو لپاره خلاص کړل
د مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بلوچستان حکومت وايي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ټول ترقیاتي کارونه کوي چې د دوی په وینا په کار وتی رو حکومتونو کړي وي دوی وايي د ملک په خراب اقتصادي حالت او د کورونا وایرس سربېره د پام وړ کارونه کړي دي دا وخت د بلوچستان په کابینه کې سلور وزیران داسې دي چې تعلق یې د صوبې له پښتون میشتو سیمو سره دي دوی وايي د اوسنی حکومت په واکمنۍ کې د بلوچستان میشتو سیمو په نسبت په پښتون میشتو سیمو کې زیات کار روان دي خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دغه اداره دوي او وایي چې واځي د دې لپاره منسوبې شروع کولې شي چې پکې درغلې وشي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا ریپورت برابر کړي
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلي چې د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ترقیاتي کارونه کوي چې د دې په وینا باید تیر حکومتونو کړي وای نموړي دا څرګندونی د نومبر پر 14مه په بلوچستان سیمه تربت کې هغه غونډه ته وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پکې موجود وو جام کمال ویل چې نه یوازې تیر وفاقي حکومتونو بلوچستان له پامه غورځولې او بلکې د پوینا د هغه وخت صوبایي حکومتونو هم په صوبه کې داسې کارونه نه وکړي لکه څنګه چې پکاره خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونه نه یوازې د جام کمال په مشرۍ صوبایي حکومت ناکام بولي بلکې تور پورې کوي چې یاد حکومت کڅ کار کوي هم نو خپل درغلیو ته د لارې جوړولو لپاره کوي د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلی مخکش اختر حسین لانګو مشال راډیو ته ویل چې د بلوچستان عوامي ګوند اوسنی حکومت نه څه کار کړي او نه هم د پوینا تم ورڅخه کېدای شي اختر حسین لانګو تور پورې کړ چې صوبایي حکومت داسي په پراخه توګه درغلي کړي دي چې د پوینا ساره یې نه لیدل کېږي
چې وزیر اعظم عمران خان راغلی وو نو دوی هغه پروژې وروخودلې چې کومې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې تیر حکومت کړی وي وسنی حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې هیڅ د پام وړ پروژې نه د پیل کړي بیروزګاری ده بجلی نشته او د ګیس مسله ده نو زما په خیال خو وسنی حکومت د خلکو بنیادی ضرورتونه نه دي پوره کړي
جو بنیادی ضرورتې لوګو کې یو ګورنمنت وو حل کرنے میں ناکام رہی ہے 2.5 سالوں میں
په بلوچستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د کشمکش ترڅنګ زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملت پالو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم هم لانجی وي په اوسنی حکومت کې هم نه یوازې د اپوزیشن پښتانه ملت پال پر حکومت نیوکی کوي بلکې دا هم وایي چې تر پښتون میشتو سیمو زیات کارونه په بلوچ میشتو سیمو کې کیږي د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش او د اسمبلی غړی نصر الله زیری وای اوسنی حکومت څه کار کړی نه دی او چی کړی دی هغه په بلوچستان سیمو کې کړی دی
چې موږ سویلی پښتونخوا ورته وای د پښتنو د دولس دیار لزلې چې دی په دې کې یو داسې منصوبه نشته نہ یو کیڈٹ کالجان نوی جوڑ سو نہ یونیورسٹیاں جوڑ سو نہ ڈیمو نہ جوڑ سو نہ لوئی روڈو نہ جوڑ سو وہ سے کم لوئی روڈو نہ دے دا خوشاب سکھا بیا روڈ راجی تر بسیما پوری بیا تر لس بیلا پوری دا روڈو نہ ٹویل کے رجوے روڈو نہ روان دی دا رنگا دوی چ وزیر اعظم راغلے دے حالت تربت کی یونیورسٹی اعلان کرے دا نور چی دے دا روڈو پروجیکٹو نہ دی روان دی دا مطلب دا بلوچ پسیمو کی روان دی
نصر الله زیر ویل چې په کابینه کې ناست پښتانه وزیران هم د پښتون میشتو سیمو لپاره نه بلکې د پوینا د خپل شخصي ګټو لپاره کار کوي خو د بلوچستان عوامي پارټي غړی او د صنعت او تجارت صوبایي وزیر محمد خان او تومانخیل له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا تورونه رد کړل دویل په اوسنی حکومت کې د بلوچ میشتو سیمو پرتله د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې ډیر ترقیاتي کارونه روان دي
ټولو غټ روډونو سیدي هغه په پښتانه سره ملګري دي جوب تو کوټا یو روډ دی هغه کې چې تقریبا ما خیال دی چې 73 ارب روپۍ دي زیارت خانی بابا او دغه 8 ارب روپۍ دي ارنای ټو سنجاوي داغا 8 ارب روپۍ دی دکور دکی ٹو سم چماولنگ داغا 5.5 ارب روپۍ دی تر ټولو غټ کارونه دا ټیم په پښتانه پکې شروع
په بلوچستان کې دا وخت د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ اتحادي حکومت ته چې عوامي نېشنل ګوند او هزارا ډیموکراټیک ګوند هم پکې شامل دي
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان ځنې کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ تړون باندې خای سل پسل عمل ونشي خو البته لدې سره بعد د ډلې پټولنه او ریاست اثر رسوخ لا نور زیات شي تړون د نومبر په 14 مله هغه ورسته وشو چې تحریک لبیک د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو پر ضد د پینډۍ په فیض آباد سیمه کې تر 2 ورځې پورې احتجاجي درنه وکړه چې لوجې په پینډۍ او اسلام آباد کې ورځنۍ ژوند لستونځو سره مخامخ شوی وو دغه احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز سمره زیاتوي عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې د دې جاج اخیسته ده
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پلسوي احتجاج هغه محل ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غشتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې په تړون کې ویل شوی چې حکومت به په 2 یا 3 میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشي کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواشر په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکول په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنه ورکړی و دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد احمد د استعفا غوښتنه کوله په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نشته سویوه وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد لخپلې چوکۍ ګوښه سو له مذهبي ډلو سره پر دغه سي تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا په هیواد کې د دغه ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلې دی په اسلام آباد کې د چیلنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مالول چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات را پاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیوز جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا بلاک کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے
پر خاص طور کے چکل نفرت ڈکی بیانیے پر لپسی تبلیغ کیجی او دخل کو جذبات را پرور کیجی د دې اثر خامہ خبر خلکو کیجی د دې سره نوې خلق د دې دل سره ملګری سی او د دې طاقت لا زیات سی دا ور به هم د دې منفی اغیز وي تل مل دل دی چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسی درلودلې ده چې لکبل د دې دل طاقت نور هم زیات سی
کی قوت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے
امیرانا په خوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی خو مذهبي ډلې له دغو تړونونو خپل ګټه پورته کوي
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مذہبی جتھوں سے، تنظیموں سے،
لا مذہبی ڈلو او تنظیموں سر داس تڑونو نہ مخ کی ہم سوی دی خزما پ فکر دا دلنڈ وخل پا روی چ دوی غصہ کم کرل سی او بیرته کورن ته ولی جلسی دا سلسلہ لنو لسون اویم کال را روانه ده. حکومت لمخ هم د دغه سډلو ټول شرطونه منل دي، خو ترننه پوری موږ ونه لیدل چې پر دغه شرطونه بیا په سنجیدګۍ سره عمل شوی وي. ان هغه ډلې چې دغه تړونونه کړی وي هم بیا پر دې د عمل غم نه دی خوړلې. دوی هم پوهیږي چې دوی ته د وړو پزه په کار ده او دوی ته په کې وازنی ګټه ښکاری چې لدې لارې خپل زور ښکارا کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخ کړي. دا ځل هم دغه سوي دي
اور خپل لیے سپیس کو انکریز کریں تو ابھی بھی یہی لگا ہے.
په لندن کې مشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدیکا هم ورته نظر لري. نوموړي د نومبر په 12مه نیټه مشال لري ټول چې د تړونونو او احتجاجونو لاري د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر او نفوذ لاندې راولي.
آپ یہ پلٹ کے مت دیکھے کہ
دس سودانہ گورے چے تحریک لبائی کی اتر دے لمخا چے جماعت اسلامی و دوی ددا سے تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووٹ سنداخلی. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست سمره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې سمره پیاوړي شي.
انګریس ہے سوسائٹی میں وہ کتنی بڑھ جاتی ہے.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخنی ولیدا.
د عبدالحی کاکل د ریپورت صدر روانه غړي نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شو د شاهین بونیری نه د سات خبرونو لړۍ زورو.
سړم شه د دې وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو تحریک په هیواد کې د جمهوریت د ودې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو 12 نکاتي ایجنډا اعلان کړی ده. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د 12 ګوندونو د مشرانو یو غونډه هم شوې ده. د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې به د پارلیمان د واکمنې او په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو لپاره خپلې مبارزې له دوام ورکوي. وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 1,250 ارب روپۍ بیلی کړي دي. د خبره پرون د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته کړی ده. بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي. تمه ده چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته پاستول شي یو پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې د افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت سره په تړلو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمې چپی په تیر یو شواروس کې نور 2,500 کسان ځپلي او 3 وجلې دي. د کورونا په اړه د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې وایرس تر اوسه ټول 3,60,002 کسان ناروغ کړي دي. او امریکا اعلان کړی دی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیره کې د پام وړ کموالی راولي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته شاهین بنیری د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د رپورټونو لړۍ ته اسلام آباد های کورټ د یو ځای خبریال د شکایت په بنیاد جوړه یو مقدمه په دی ویلو سره فیصله کړې چې ریاستي ادارې د یو چا د ویرولو او غلي کولو لپاره د طاقت د استعمال حق نه لري. د خبريالانو د حقونو خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبريالانو د زورونو، تختونو او نیولو پیخي غندل یو حکومت غوښتي چې د هغوی حفاظت یقیني کړي. د انساني حقوقو فعالانو هم ویلي د تحریک انصاف حکومت د هواد ریاستي ادارې د مخالفه نظرونو او غوګونو خاموشه کولو لپاره استعمالوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر په ورستیو کې ویلي حکومت د خبريالانو د تحفظ دی وی قانوني طرح ته حتمی شکل ورکړي او زرد چې قومي اسمبلی ته د بحث او منځوري لپاره وړاندې کړي. هارون باچا په دې اړه تفصیل لري.
پاکستان ایورس پانو د نومبر پر 15مه د اسلام آباد های کورټ د هغه وی پریکټ پړه لیکنه خبرې کړي چې پکې ویل شوی ریاستي ادارې اختیار نه لري چې یو چا د غلي کولو لپاره طاقت وکاروي. د رانا محمد ارشد په نوم یو خبريال په های کورټ کې مقدمه کړې و چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې یا اف ای اے مامورین د پر کور ورختلي ول چې دغه عمل د او د کورنۍ د زورونې سبب شوی. د نوموړي خبريال وکیل عدالت ته ویلي چې په اف ای ای کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې پر ټولنیزه میډیا د دوه موکل د حکومت مخالفه څرګندونو لپاره هغه ځورولې. د اف ای ای پلټونکي افسر عدالت ته په خپل بیان کې ویلي هغه د خبريال کور ته د هغه د پتې د تصدیق لپاره ورغلی و. د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې راغلی د اف ای ای افسر عدالت ته د خبريال د جرم کرا ثبوت وړاندې نه کړی شو. په پریکړه کې زیاته شوې د بیان او د اظهار ازادي یو مهم بشري حق دی او د ریاست لخوا د داسې یو کس ویرول چې خلکو ته خبر ورکول یې پېښوي په آئین لرونکي او هیواد کې د منلو وړ نه ده. د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د ځورونو، تختونو او نیولو پېښې غندلې او له حکومت یې غوښتي چې د هغوی حفاظت یقیني او د کار پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د خبریالانو د ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټس مشر شاهزاده ذوالفقار د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل د عدالت پریکړې دوی هیله من کړي چې د هیواد د خبریالانو پر وړاندې د ریاستي ادارو غیر قانوني چلن به ختم شي.
په خبریالان کې او زموږ تنظیم کې نوې امید چې دی راغلې دي س معاملات به بهتر شي. اف آی ای، پولیس، خاصدار، لیویز، اف سی، رینجرز د دې شو شکایت پیدا کېدل هغه خو بیا کور کې مننه وتل او یو مثال قائم سولا اف ای یا نور ادارې یو خبريال چې دی یو شی وایلیټ کړی دی د قانون خلاف یو د ان پروفیشنل ان ایتیکل یو رپورټ د کړی دی نو تب د قانون دایره سره ونوځي نو دا ډیر لوی زما خیال د غدي او موږ ډیر ویلکم کو فریډم اف پریس موږ جدوجہد روان دی ډیر هیلپفل وي موږ لپاره ډیر اسانمن پیدا کړی.
په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکو شمیم شاهد وایي حکومت پر زیاده دی چې د خبریالانو د ژوند او کار حفاظت وکړي پر ټولنیزه میډیا د هغوی د فعالیت لارې تړي.
اخبارونه بندیږي په ټلویزیونونو باندې د حکومت خلاف یا د ریاستي ادارو خلاف خبره نه کیږي. د سوشل میډیا یو لار ده چې هغه باندې جرنالستان او یا نور لیکوال دا غي یو کوشش روان دي چې هغه په خلکو ته حقیقت ورسی، آواز ورسی، د ادارو چې کوم ظلم کوي، چې کوم دلته کې کرپشن دی، خو د بده مرغه اوس د سوشل میډیا د کنټرول کولو لپاره حکومت چې کوم نه لږه کوششونه کوي د پاکستان ادارې د اسلام آباد هاي کورټ کوم فیصله کړې ده، کوم حکم کړی دی، زموږ دا خیال دی چې کچري عمل درآمد وي په صحیح توګه وشي نو بیا خو ډېره ښه شي.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز د نومبر پر 18 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د خبریالانو د تحفظ یوې قانوني طرحې ته حتمی شکل ورکړی دی او ژر د چي قومي اسمبلی ته د بحث او منظوري لپاره وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حفاظت د حکومت لومړنۍ ترجیح ده او دا چې دوی به په هیواد کې د آزاد او ذمہوار صحافت د ودې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. خو پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د نومبر پر 18 مشال لیډیو ته وویل تر هغه چې په پاکستان کې جمهوریت داري خپل کار ته پرې نه خودل شي او ریاستي هغه په آئین کې د ورکل شو اختیاراتو دننه فعالیت و نه کړي په دې هیواد کې د بیان او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ نشي کېدای.
چې کوم اوسنۍ حکومت دی دا یو اعلان شوی ماشالله دا مثلا پولیس دی، اف ای ای دا، نو دوی کار خدا دې چې جرایم بخونی شي. خود دې ته دا کار سپارل شوی دی چې څوک خلک چې د حکومت رائے نه مختلف رائے لري که هغه ډیر مهذب خلک وي، پرامن خلک وي، خو هغه دې ویرول شي، ودی زورول شي، اته ودی نیول شي په دغه مقدمه کې. یا مثلا د ریګولیټر چې دی کنه پیمرا د مثال په توګه دا پر دې چې هغه خپل کارو کې دې منظم کولو کارو کې هغه د خلکو په خپل باندې برغول کې دي. اف ای ای هم ډیر غلط کارونه اخیستل کیږي، الکترونیک کرایمز قانون لاندې سسو پورې پاکستان کې آئین لاندې چې کوم نظام جوړ دی قانوني هغه بیرته بحال شوی نه وي، نو د ججانو خبرې هم خلک نه اوري. حالت لږ ښه نه دی پاکستان کې د قانون د حکمرانۍ په حواله سره.
د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې د دې عدالت مشر قاضي اطهر من الله د اف ای ای مشر ته امر کړی چې د خبریالانو په اړه د شکایتونو په لټلو لپاره ځانګړي قواعد جوړ او عملي کړي. د عدالت په فیصله کې ټینګار شوی چې یوازې با خبره او د آزادو رسنیو لرونکي وګړي د خپل هیواد د پرمختګ او امنیت له چارو سره مرسته کولای شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونیمو بجو،
تاند ہلے
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندے
پر چلورنیمو بجو۔
د مشال ریډیو خبرونه دي۔ افغان او پاکستانی چارواکي هله لري چې د تجارت په زیاتولو او پانګونې د موقو پر رامنځته کولو سره په امنیتي مسایلو ولاړ تعلقات د اقتصادي ګټو په تعلقاتو بدل کړي۔ په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلیمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پرله پسې خبرې کړې دي۔ دا حالې ځلې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کې دا کال تر ټولو ښکته کچې ته را رسېدلې ده۔ په دې موضوع نور تفصیل زمونږ همکار بشیر ګواختر کوي۔
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړي چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزې راوباسي۔ د دې وزارت وایي جاوید دبیر د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپېښو خنډونو له کبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وته دی۔
روابط تجاری با دیگر
کشورها زمینه دی وای د نور هوادون سره په ځنګړي ډول په شمال کې مو د غونډیو مرکزی آسیا هوادون سره هي اړیکی د دې سبب شوې چې پاکستانی بولنه افغانستان ته کم راوړل شي۔ زمنګ تجاران په پاکستان کې ګڼي سوزې لري، اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلی، له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي۔ موږ خبرې کړې دي پاکستانی سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده، غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي۔ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2013 کال کې افغانستان ته له پاکستانه د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کم وه۔ پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده۔ د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نومبر په 15مه په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترګری سره د مبارزې ترڅنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي۔
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي۔ په دې سفر کې بعد تره غری سره د مبارزې ترڅنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي۔ د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریک لارې باید راوباسو۔
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې لمخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنۍ لارو او پاکستانیان د افغانستان لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولای شي۔ د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګا سرحد هم پرانستې ده۔ همدارس د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي۔ خود سوداګرو لپاره د اسانتیا او پیدا کولو په موخه جوړ شوی د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دواړه خواوې باید تجارتان ته د وی کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دی کم کړل شي۔
کوشش وکړي چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو په کې نقص وکړي، نو اوس دا د اهمیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو۔ نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گذاری او د معدن او زراعت سرمایه گذاری لپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو لپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمينه مخایدې چې پاکستانی تجاران مشترکه سرمایه گذاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات د مرکزی آسیا ته صادر کړي۔
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له عمله خرابې دي۔ افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي۔ دغو تورنو او لکبلې رامست شوی بی باوري سوداګر پریشان کړی دی. د پاکستان د چمبر اف کامرس یا سوداګری خونی مشر غړی او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14مه مشال لري تو ول چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لري وساتل شي.
دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې وسوس کې جنگ هم شوی، سیاسي اختلافات هم ډېر لري، خو د دې 13 کلو تجارت چې دی یو په سلرو زیات شوی دی. یو ټایم کې دا 18 اربه ډالرو نه 12 کاله مخکې هغه 100 اربو ډالرو نه زیات دی. نو دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی. موږ په منطقه کې غریب بدقسمتۍ سره دا دې سره موږ تړلی دی.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی څخه رسیدلی معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوخت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په سیمه کې د ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار شروع کړی. نوي استادان برتي کوي او د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریک اتحادیو پیرنټس ټیچر کونسل په ذریعہ باندې په سکولونو کې سہولتونه پوره کولو لپاره فنډونه یې جاری کړي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي په خیبر کې ټول 109 سکولونه د بدامنیو په پیښو کې په مکمله توګه ړنګ شوي او په سونو نور بنیادی سہولتونه نه لري. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلعه کې د بدامنۍ په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوې عمله هم برتي کوي، او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرک ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فولي ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي، او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروت ده یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فول نه دي ډیمیج، نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ډیمیج سکولونه کې چې کوم دي نو 30 سکولونه کې کار شروع شوی دی، او دا چینیز ایډ وتوی په دې کې موږ هغه موږ 50 سکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم 100 سکولونه موږ ورکړي دي د فولي ډیمیج، په هغې باندې هم کار شروع دی، خو دا به لږ ټایم اخلي، یخنیم راله، نو انشاءالله چې مکمل بشي خو ټایم به اخلي. د میسنګ فیسیلیټیز والی سره به هم څه خبر ورکړم چې موږ سکولونو ته فرنیچر ورکو، ټاټونه ورکو، دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه سکولونو ته کې ماشومان لا ورکړل، چاته ملو شوي دي، چاته به انشاءالله اپتنیمه کې ملو شي. اوس موږ نوی اشتهار ورکړی دی او په هغې کې موږ سره 511 پوسټونه خالی دي. د دې نه علاوه موږ سره د هیډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالی دي، د سبجیکټ سپیشلسټ والا 30 پوسټونه هغه هم خالی دي، خو هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی په خپل لیول باندې کوي، هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی. او موږ نویکنټ پوزیشن غوسته دی، هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټ ته لیږلی دی، انشاءالله په هغې باندې هم سر کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنی د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سہولتونه پوره کوي، او ټولې ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 44 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منګا په میسنګ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ټی سی په ترو باندې هغه دیوالونه جوړړي، ګروپ لیټرین جوړړي، چته باونډری وال کم وی هغه چته اډیشنل کلاسونه پر ان پیسې ورکړي دي. نو په دې لړ کې موږ سره تقریبا 44 کروڑ روپۍ سکولونو ته لیږلي دي. د کې سو چې کو نه غي ته ملو دي سن دي ملو، دا چا د بانک اکاونټ غلطو، دا چا د سکول نوم غلطو، دا غي په جوان غل چې کو نه واپس شوي دي، نو هغه موږ کسان وته کینو دي، ان شاء الله چې هغه هم ټیک شي، نو هغه به د سکولونو ته لاړ شي. او دغه رنګي دا کم چې میسنګ فیسیلیټیز دي، ګروپ لیټرین شو، واټر سپلای شو، اډیشنل روم شو، دا الکتریفیکیشن شو دا پسکول کې کم کمې دي نو دا به انشاء الله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار استادانو د شریکې اتحادیې په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرچ کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راووزي.
ما خیال چې فائدہ ای ډیر زیات دا وسو اوس دا برهراس دا کم کمیټي او کونسل چې ته جوړیږي دا برهراس اختیارمن وی اګه کمرې مرمت وی پکا کڑکای خرابې کړي استادانو کرسی کې ماشومانو بینچونه یا کرسی د پیسو په میدان باندې لیدې کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي کې اکثر د همدغو علاقو دي انشاءالله تعالی بل دی اند ریکارډ یو شوي دا سم نه چې دا کونسل ته ملو شو نه دوه ریکارډ نه بقدر رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید دی یو یو په کوم ځای باندې ولګي دی هر یو شی ریکارډ او باقاعده پروتي او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلعه کې دا وخت خواوشا شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي او یو لک او اته زره ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټرې سمیرا شمس د هغه دوا پاړه د پوهاوی حالو زلو باندې لاس پورې کړي چې د مستنی په شکل کې د ماشوم د پیدایش په وخت میندوتا ورکړل کیږي. ډاکټران وایي که څه هم د دغه دوا مقصد پیدایش په وخت کې اساني پیدا کول دي خو په کار ده چې هر چا ته ورنکړل شي ځکه چې په ناپوهي کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښول شي. دا چې د اکسیټوسین دوا سده په کوم صورت کې په کار ده چې ښځو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلې دي. ملیحې امیرزاده په دې موضوع ریپورت برابر کړی. راځي چې په ګاډۍ واورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغستنې پاړه د پوهاوی هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل د هغستنې دا چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی خزینه غړي به برخوي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم سنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس تیز کی دو دپارہ پی سی کی واسطہ سیشن کرو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زموں دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تے جوڑا کے چاہیے کہ ویمن کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹرز ٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو
دتے پجبا کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیبی خزے پوینا کے موجود وی دا ہا غوخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دی وی. په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي. یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نو رحم واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
د بچه دانې خوله کولاویږي ماشوم راوځي. د ډبلیو ایچ او سټانډر خدا دې وایي چې لکه تاسو با ارتفیشل هارمون لکه اکسیټوسین باندې نمبر کوي پښکیږي سرویکس نه کولاویږي نو
لاندے په دې کې 20% ولادتونو د دایانو په سرپرستۍ کې 26% د لیډی هیلت ورکرانو 20% د نورو 6% د ډیسپنسرانو او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوی وي. د دغه سیړنې لمخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو. بیا هغه خزو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه و ورکړي پکې د بچ دانې د شلې دو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیر یو طبي کارکوونکې ایسټر دغه سیډنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په ستنډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکی کسانو خزو ته دغه دوا ورکړي وي.
زبادا نو وایم چې دا یو خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغه میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلی وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد و. هغې یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچه دانۍ شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
استر وای د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچه دانه هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وای د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیث کیږي. تاسو ګورئ که د میټرنل ډیث مدر نیونیټل چایلډ هیلث چکم څور ډیث دی، دا غي ون اف چکم فیکٹرز دی، هغه پکې دا اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دی.
له دا غستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنه راپور تکیږي، خو بیا ډاکټران وای به له ضرورت ته چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیار ده کنه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وي نو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهی کې اول ښځه کتلی چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي. بچی دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او په مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پښتونخوا کې یو نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي. ڈاکٹر شہلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر اثرات هم وي چې په کې زړه بداوي، الټیا نکول، بے هوشي او سخت سر درد شامل وي.
دا یو په سپیسیفیک ډوز کې ورکو، اول بار کې کوم هلکا ډوز ورکو هم پاغه کې مور ته خواږرزنې، الټي ورته راځي، په خېټه باندې درد شي او پوزې نه اوبه شروع شي. زیاته امروز کې ورکې لکه دایانې هندل کې یا نرسې یا په کورو کې چې کوم کېږي نو هغه بیا داسې چې په سر باندې بېخي سخت درد شي، په ښځه چې دی بے هوشي ته مخ شي، جھٹکے پر راځي، دا لګ بل پرشر مو چتای.
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازه لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازه ولري او دا دی یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکي به یې هم څارنه کوي. موږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. موږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټي وي له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې لامل د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهي مهمه نه چلیږي، لدې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت په دغه هڅو کې مخې تراشي او روغتیايي کارکونکي په دې پوهه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
رخصار به میگیر نه
رسیدو میں